په افغانستان کې شپږ بجې شوې. ازادي رادیو اوري د ازادي رادیو د خبري مجلې ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. په پیل کې لاند خبرونه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د کابل په لویدیځ کې چې اکثریت اوسېدونکي هزارګان د پر یوه ښوونیز مرکز د تېرې جمعې د ورځې د برید د مړو شمېر 350 او د ټپیانو 110 تنو ته اوچت شوی. د وژل شوو لږ تر لږه شپږ څلوېښت نجونې او ښځې دي. یوناما په یوه ټویټ کې ویلي چې د دغه جنایت په اړه د بشري حقونو ټیمونه څېړنو ته دوام ورکوي چې شمېرې مستندې او د باور وړ ارقام ثبت کړي تر څو د انکار او بیا کتنې مخه ونیول شي. له دې مخکې یوناما د دغې پېښې د قربانیانو شمېر دوه ځلې بدل کړی وي. لومړی د مړو شمېر 350 او وروسته 340 تنه ښودلی او د ټپیانو شمېر یوناما مخکې 380 تنه ښودلی دی. د دغه بریچ مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی. په وړاندې د اعتراضونو په دوام نن په مزار شریف کې په لسګونو محصلو نجونو مظاهره وکړه. په هغو ویډیوګانو کې چې په ټولنیزو رسنیو کې خپرې شوي ښکاري چې معترضان د عدالت غوښتنې شعارونه ورکوي. د هشت صبح ورځپاڼه ادعا کوي چې د انټرنیټ پاڼې ډومین د طالبانو لخوا بند شوی دی. هشت صبح ورځپاڼه نن په خپل فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې ویلي چې د طالبانو د مخابراتو وزارت خلکو ته د دغه شبکې له لارې د معلوماتو رسیدو انټرنیټي صفحه بند کړی ده. په بیان کې د دې ورځپاڼې د یو کارکوونکي لخوا ویل شوی چې د طالبانو حکومت دا کار د سیاسي انګیزې له مخې کړی دی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ اداره یا اوچا وایي د افغانستان د بشري مرستو وجهي صندوق روان کال بشري مرستندویو شریکانو ته نږدې 300 میلیون ډالر ورکړي چې هغو میلیونونو افغانانو ته چې د ژوند ژغورنې لپاره پر بشري مرستو متکی دي د ژوندي پاتې کېدو لومړنۍ مرستې ورسوي. اوچا په یو بل ټویټ کې ویلي چې د افغانستان د بشري مرستو صندوق د امریکا د بسپنې 110 میلیون ډالر د ژمنیو مرستو لپاره آزادې کړي دي. د افغانستان بانک وایي د نړیوالې ټولنې د بشري نغدو مرستو په ترڅ کې نن 40 میلیون امریکایي ډالر ترلاسه کړل او هغه د افغانستان نړیوال بانک ته ولېږدول شول. د افغانستان بانک په یو ټویټ کې د نړیوالې ټولنې لخوا د قانوني او منل شوو میتودونو له لارې هیواد ته د بهرنیو اسعارو د راتګ د هرکلي ترڅنګ غوښتنه کوي چې دا ډول مرستې د بانکي سکتور له لارې اداره شي. د اوکراین په وزوي ځواکونه په دونیتسک سیمه کې پرمختګ ته دوام ورکوي. یو ورځ مخکې اوکراینی ځواکونه د دې سیمه پر ستراتیژیک خار لیمان بشپړول کړه. ورسره هغه ټینګ کړ چې د اوکراینی چارواکو په وینا په ختیځ سیمه کې روسي ځواکونه ته په جګړو کې ډیر تلفات واوښتل. د اوکراین د ختیځ برخې لپاره د دې هیواد وسلوالو ځواکونو ویان سره چریواټ ویل اوکراینی ځواکونو له مان ته نږدې د تورسک خارګوټی پرون آزاد کړو. د لوهانسک سیمه په کریمینیا کې هم د روسیې له پوځي جزتامونو سره جګړه مخته وړي. د اوکراین وسلوالو ځواکونو لوی درستیز نن دوشنبه وویل چې یو ورځ مخکې په جګړو کې روسیې ته د 360 سرتیرو تلفات اوښتي دي. ازادي رادیو اوري وړاندې په خبرونه کې دا سوال کې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما په کابل کې د جمعې د ورځې د خونړۍ برید د قربانیانو شمیر 350 تنه اعلان کړ. د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو نن دوشنبه د دغه برید په وړاندې اعتراض وکړ او د عدالت غوښتنه وکړه. طالبانو تر اوسه د دغه برید تلفاتو د زیاتوالي په ګډون اړوند څېړنو په اړه زیات جزئیات نه دي ورکړي. ولې طالبان چوپه خوله دي؟
ته باید هغه څه فعالیت چې د کړی هڅه لاسته راوړنې چې لرې پایله چې د دغه انفجار څخه اخیسته د هغه د خلکو سره شریکې نړیوال سره یې شریکې تر څو چې نړیوال پوس چې ته یو څوک یې دلته
په دې اړه مو د بشري حقونو له یوې مدافع سره خبرې کړې دي. د دولتي پوهنتونونو استادان وایي د طالبانو له بیا واکمنۍ دوسره معاشونه کم شوي، اقتصادي ستونزو سره مخ دي او بل چاره نه لري چې استعفا وکړي.
زموږ مخ کې معاشونه 8 زره ولو او زموږ معاشونه 2 زره ته رسیدلي. نو په همدې اساس زموږ سمسه له خپل وظیفې استعفا وکړم.
د لوګر ولایت د خوخی ولسوالۍ سیلاب ځپلی وایي ژمی را روان دی خو ورسره د سرپنا په برخه کې مرستې نه دي شوي.
زموږ اوس په یخ اوبه اودس نه شو کړی. زمۍ چې دلته راشي له یخ څوک بیا باندې هم نه شي ګرځېدلی ځکه دا وطن یخ ته باد لري.
ازادي شیبی د ازادي رادیو خبری ټولګه
ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه بیا هم زنوري اس نور د خپل تخنیک همکار میر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. د کابل په لویدیس کې د کاچ پر خوونیز مرکز د بریت په خبرګون کې د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو نن دوشنبه لارون وکړه او د عدالت غوښتونکي شول. دغه ورځ د دې پوهنتون د لیلې یو شمیر محصلینو چې غوښتلې له دغه لاریون سره یو ځای شي ویلي چې طالبانو یې د لیلیو دروازې تړلې وي او په لاریون کې د دوی د ګډون مخه ونیوله. د بلخ امنیه قمندانۍ بیا وایي د نننی لاریون په اړه له دوی سره همغږي نه و شوې، نو همدا علت و چې په ښار کې د اعتراض کوونکو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیوله. لبل خواله که څنګه چې مخکې په خبرونو کې مو واورېدل، د ملګرو ملتونو د بشري مرستندوی ماموریت یا یوناما په کابل کې د خونړي برید د قربانیانو شمیر 350 تنه نن اعلان کړ. په دې اړه نور جزئیات په دې رپورت کې.
د بلخ پوهنتون یو شمیر محصلینو چې ډیری برخې نجونې وې د دوشنبه په ورځ په مزار شریف ښار کې د هغه بریټ په خبرګون کې لاریون وکړ چې د تیرې جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز وشو. لاریون کوونکو د عدالت او زده کړې زموږ حق دی شعار ورکوه او په کابل کې پر کاچ خونیز مرکز بریټ وغنده. دوی وختونه وکړه چې د یادې پیښې عاملین د خپل سزا ته ورسیږي. هڅه مو کړه دغه لاریون کوونکو سره خبرې وکړو خو بریالي نه شو. دلته په بلخ په هانتون کې چې نجونی هڅه کوي د ویلېلی د دروازې قفل پتی کې مات کړي، کوم چې طالبانو پرې تړلې ده. دوی غوښتل لاریون کوونکو سره یو ځای شي خو طالبانو یې مخه نیولې. د دغه په هانتون یو محصله چې نه غواړي د امنیتي ستونزو له امله نوم پر راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
پنځ لیلی او طالبانو د دغه 50 لیلو دروازې سهار وختي زموږ پر مخ وټړلې ترڅو په لاریون کې ګډون ونکړو. د درېو لیلو دروازې ماتې شوې او بند پاتې کسان لاړ لاریون سره یو ځای شو. ډېر طالبانو ونیول او بندیان یې کړه او وی وهل، ټلیفونونه یې واخیسته او چک کړه، هغوی ډېر وهل.
په ورته وخت کې د طالبانو لوري د بلخ په هانتون د لاریون کوونکو محصلینو د نیول کېدو خبرونه هم ورکول شوې دي. د بلخ امنیه قمندانۍ ویان محمد آصف وزیری به ازادي رادیو ته پاستول شوې خبر پاڼه کې دا ادعا رد کړې چې دوی یو شمیر محصلین نیولي او لاریون د خلکو حق بللی دی. نوموړي ویلي چې د دوشنبه ورځ د لاریون په اړه له دوی سره هیڅ ډول همغږي نه و شوې او همدا لامل و چې ښار کې د لاریون کوونکو د ګرځېدو را ګرځېدو مخه ونیول شوه. په پلازمینه کې به د کابل په هانتون ځینې محصلین وایي طالبانو د دوشنبه په ورځ د پوهنتون شاوخوا محاصره کړې او محصلین د نورو ورځو په توپیر نشي کولای له پوهنتون نه بهر ووځي او یا هم دننه ولاړ شي. د دغه محصلینو لړل یوي چې ونه غوښتل نو په راپور کې واخیستل شي، ازادي رادیو ته وویل
نن سهار څنګه کله پوهنتون ته لاړو او زه بيخي بدله و. نورو ورځې به مې ووځي د خپل پوهنتون کار تورو خو د مونږ پوهنتون ته دننه پری خو خونه نه زموږ د سکول مو کتلې او هر نفر تلاشي کو. پنتون له درو دروازو سره د اسلامي امارت ډیر همدا نظامیان ول د ټول پنتون کې همدغه وزه خبره وسی. دوی ځکه دومره ډیر تدابیر نیولې سي پنتون تهدید څه وایدا په خو بس یو هر کلبم سيزرو وخت دی هر دروازې نه مونږ وتلې سو بیرته دین نه کېدلې سو خو دلته یوازې دین نه کېدلې اجازه او خو بیرته نه پری خو دې سي وځي.
دا په داسې حال کې د چوش پر کورونی رسنوي راپور ورکړی چې د کابل په هندون په لیلې کې شاوخه 50 خزینه محصلین د دوشنبه په شپه مسموم شوی او روغتون ته انتقال شوی ترڅو په لاریون کې ګډون ونه کړي. خو د طالبانو د لوړ زده کړو وزارت ویان احمد تقی بیا آزادی رادیو سره په خبرو کې د محصلینو د مسموم کېدو موضوع رد کړه.
د کابل په هندون په لیلې کې ټول 1500 محصلین میشت دي چې تیر شپه په خورا کې د بی احتیاطي له امله تر 50 تنو پورې محصلینو ته ناروغي پېښه شوه چې د پوهنتون د ادارې لخوا یې پر وخت داوی وسو چې الحمدلله د مسوم کېدو هیڅ آثار پکې پیدا نه شول.
له هغې وروسته چې د تیر جمعې په ورځ په کابل کې د کاچ په خونیز مرکز کې چاودنه وشوه، په تیرو دوو ورځو کې په غبرګون کې په کابل، هرات، بلخ او غزنی ولایتونو کې لاریونونه وشول. لاریون کوونکو د دغې پیښې د عاملینو د نیول کېدو تر څنګ نجونو ته د زده کړو د حق غوښتنې هم کولې. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سازمان سیاسي استازولۍ یا یوناما د دوشنبه په ورځ په یو ټویټ کې د جمعې په سهار د کابل په لویدیز کې په کاچ خونیز مرکز په برید کې د مرکشوب له تازه شمیر اعلان کړی. په دغه ټویټ کې راغلی چې په دغه چاودنه کې 350 کس وژل شوي او 130 نور ټپیان شوي دي. یوناما ویلي چې د دې پیښې اصلي قربانیان جونیو میرمنې دي.
و امریدل چې په کابل کې د تیرې جمعې د ورځې د خونړي برید په وړاندې د اعتراضونو په ترڅ کې نن د مزار شریف د پوهنتون د بلخ د پوهنتون یو شمیر محصلو ښځو لاریون وکړ. له بلې خوا ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې د دغه برید قربانیانو شمیر 350 تنو ته ورسید او د ټپیانو هم یو سلو لس تنو ته د وژل شو. لږ تر لږه شپږ څلوېښت نجونی او ښځې دي. یوناما دغه راز ویلي چې د بشري حقونو ټیمونه بیا هم څېړنو ته دوام ورکوي تر څو شمیرې مستند کړي. خو له بلې خوا طالبانو تر اوسه پورې د دغه برید اړوند څېړنو په باب څه نه دي ویلي او نه هم د تلفاتو د زیاتېدو په باب څه تبصرې کړي دي. نن مخکې مې په دې اړه د بشري حقونو له فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو له یوې مدافع قمر نیازي سره مرکه وکړه او لومړی مې ترې پوښتنه وکړه چې طالبان چې اوس په ټول افغانستان واکمن دي او وایي چې مسؤول حکومت دی، نو ولې د دغه برید په اړه څېړنې نتایج له خلکو سره نه شریکوي؟
دقیقا دا یو ډیر ستره خونلړۍ پیښه وه چې موږ یې په کلکو ټکو غندو او نړیوال هم ورته پاملرنه اړولې ده او دغه د نړیوال پروسس هم شروع شوی ده. په دې برخه کې ملګري ملتونه هم خپل مسؤلیت ګڼلی چې باید دا موضوع بررسی سي. او دقیقا یو ډیره سخته دردونکې پیښه وه چې نړۍ په شور راوړې ده. موږ هم متاسفه یو چې ولې طالبان تر اوسه د ځان څخه هیڅ هم نه دي ښودلي او هیڅ ابراز هم نه ده کړی، نه میډیا کې، نه فرض مثال هغه خپل خلکو ته، نه نړیوالو ته، نه د افغانستان خلکو ته. خپل هغه مسؤلیت ته یې هم چې هغه مسؤلیت چې دوی ته راجي کېږي د هغه په هکله هم څه نه دي ویلي، څه ابراز یې نه ده کړی او زمین کې دا یادونه یې هم نه ده کړې چې دوی څه څېړنې لري، څه هدف لري، څه د دې څېړنې نتیجه یا پایله څه ده. دا واقعیا د تشویش وړ خبره ده. ټول موږ ټول هم د دې نه هیڅ څه دغه یو نگران یو، بلکې په تشویش کې یو چې باید دوی څرګند کړي خپل هغه څه چې دوی لري هغه د خلکو سره شریک کړي، څه څېړنې کړي دي، څه نتیجې ته رسېدلې دي، آیا دا پیښه د چا مسؤلیت و، آیا چا مسؤلیت په غاړه اخیستی نه ده اخیستی.
مخکې تر دې اکثره د ډول پیښو چې په هغه کې اقلیت شیعه ازرګان یا نور اقلیت په نښه شوی دی د داعش خراسان ډلې اخیستې، خو تر اوسه څلور ورځې کېږي چې د مسؤلیت څوک نه اخلي. په زمن کې د دغه خونړي برید په وړاندې د افغانستان د پلازمېنې کابل په ګډون هرات، مزار شریف، بامیان او ځینو نورو ځایونو کې خلک واټونو ته راووتل، په تېره ښځې مظاهرې وکړې. خو د دغو مظاهرو مخه هم ونیول شوله. طالبانو په یو ډول باندې دغه مظاهرې وځپلې د هوایي ډزو په کولو سره یا د بیرولو سره. ولې نه پرېږدي خلک چې د دغسې خونړیو بریدونو په وړاندې خپل احتجاج څرګند کړي؟ په څرګنده
دا د دوی ناپوهي ده، دا د دوی پر ناپوهي باندې دلالت کوي. دا هر څومره چې دا موضوع د دغه داسې مسایلو یا داسې موضوعګانو لپاره غږونه اوچت سي، هغومره د نړیوالو پاملرنه موږ ته اوړي. هر څومره چې موږ خپل د حق او حقوق څخه دفاع وکړو، خپل د شهیدانو د وینې فریاد تر نړیواله پورې ورسو تر څو مخنیوي وسي، هغه وخت خو مخالف ته وی تاکو. اوس هر پېښه چې کیږي د اقلیتونو په برخه کې داعش په غاړه نسی. اوس نن چې په دې پېښه کې داعش هم مسؤلیت نه اخلي، نن څلور ورځې سو داعش هم د ابراز نه کړی چې د مسؤلیت ما اخیسته ده یا یې زه اخلم، نو پس دا خو ستا وجبه ده چې ته باید غږ وچت کې، ته باید هغه څه فعالیت چې دې کړی، هڅه لاسته راوړنې چې لرې، پایله چې دغه انفجار څخه اخیسته ده، هغه د خلکو سره شریکې، نړیوال سره شریکې، تر څو چې نړیوال پوه شي چې ته یو څوک یې دلته یو داسې بې مسؤلیتي باندې خو نه کېږي. نو چې ته څنګه غوښتنه لرې چې تا نړیوال په رسمیت وپېژنې، په کوم حیثیت، په کوم حکومت ولې باندې ته کولای شې چې نړیوال پاملرنه ځان ته واړې؟ ستا په وطن کې داسې سرې وینې بهېږي، داسې ځوانان لاړه شهیدان سو، دا ورځ تر بله حالت په خرابېدو ده. نو ته ولې خپل هغه مسؤلیت د خلکو سره نه شریکوې چې ته کوم مسؤلیت لرې؟ خپل مسؤلیت په برخه کې څه اقدام
کړی ده او څه پایلې لري؟ د بشري حقونو فعال او د نجونو او ښځو د زده کړو مدافع قمر نیازي و چې په کابل کې د تیرې جمعې د ورځې د کاج پر ښوونیز مرکز د خنړی بریډ اپ اړوند خپل معلومات را سره شریکول او خپل نظر را سره شریکو دا چې ولې تر اوسه پوری طالبانو د بریډ په اړه د چیرنې نتایج له رسنیو سره نه دي شریک کړي. یو نامه د بریډ د قربانیانو اړوند چیرنو ته دوام ورکوي او نن هم د مړو شو کسانو شمیر نن مخکې 350 تنه او د ټپیانو 110 تنه اعلان کړ. لدی مخکې د شمیرې ټیټی وی په دې معنی چې طالبانو مخکې ویلو چې په لومړي سر کې 315 او وروسته د امرو شو کسانو شمیرې 340 تنه خودلې وو. دغه بریډ مسؤلیت تر اوسه چا یا کومې ډلې نه دی اخیستی.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د دولتي پوهنتونونو استادانو وایي طالبانو له بیا واکمنۍ د وسره معاشونه کم شوي او لډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. دا استادانو ادعا کوي چې د پوهنیار له علمي رتبې نیولې د پوهان تر رتبې د ټولو استادانو معاشونه 40% سلنه کم شوي او له دې امله ځینې استادان چې کورونه په یو ولایت کې دی او تدریس په بل ولایت کې کوي د مصارفو د نه پوره کولو له امله استعفا ته اړ شوي دي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نکړي.
د دولتي پوهنتونونو یو شمیر استادان ادعا کوي چې د طالبانو له بیا واکمنېدو سره سم د دوی معاشونه کم شوي او په اوسني معاش د ژوند اړتیاوې نه پوره کیږي. دوی وایي ډېر استادان له کوره لرې په نورو ولایتونو کې تدریس کوي چې په اوسني معاش د تګ راتک هلته د اوسېدو او ورسره د خپلې کورنۍ مصارف نشي پوره کولی او له دې امله له ډېرو ستونزو سره مخ دي. د یو دولتي پوهنتون استاد چې د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي تازه له همدې امله د پوهنتون له استادۍ استعفا کړې. هغه د رادیو ته ویل کوری په کابل کې او استادې په یو لری ولایت کې و چې په اوسنی ماشه گزارنه کېدله او استعفا ته اړ شو.
مخکنه موږ امکانات خولو ماشونه خولو او پانتون موږ سره وزارت تحصیلات موږ سره همکاري کوله چې موږ مخکې ماشونه 8000 ولو اوس موږ ماشونه 2000 ته رسیدلې. نو په همدې اساس زموږ سمسه لخبل وظیفه استعفا وکما ځکه ماشونه دومره کم شوي دي امکانات دومره کم دي چې فنستي حساب دي.
یا د استاد سره لدی چې وايي په اوسني ماشه د ژوند اړتیاوې نه پوره کېدلې. زیاتوي د غشانې د ترفی لپاره په ژورنالونو کې د خبرېدونکو مقالو مصارف هم چې لسلو تر 200 ډالرو کېدل نشوي پوره کولای. د یو بل دولتي پوهنتون استاد چې د هم د امنیتي ستونزو له امله نه غواړي نوم په راپور کې یاد شي تاییدوي چې د ټولو استادانو معاشونه کم شوي او اوسني معاشونه د استادانو اړتیاوې نه پوره کوي.
د معاشاتو د کموالي له وجې خو طبيعي ده چې ټولو استادانو له ګڼ شمېر ستونزو سره مخ دي. په دې اوسني ماش باندې چې وخت کې دل فرزندې کور کې راو د کور مصارف او د سينور موضوعات وو نو اوس ته به دې چې دنه پوره کوي ولدي اړخه ګنج میر سوزان له ګنج ستون سره مخ دي.
د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت ویان احمد تقینن سهار په یوه لیکلي پیغام کې ژمنه کړې و چې په دې اړه به د ازادي رادیو پښتنې ځواب وي خو د راپور تر خپرېدو پورې زموږ پښتنې ځواب نشوي. په دولتي پوهنتونونو کې استادان داسې مهال د معاشونو له کموالي شکایت کوي چې د طالبانو له واکمنېدو سره ډېری شمېر استادان له افغانستان ووتل او د دوی په خبره ځینې نور بیا وروسته د طالبانو د حکومت له لوري په دې خاطر د استادۍ له دندو ګوښه شول چې په مخکینی حکومت کې رسمي دندې کړې وې.
له خبرونو ور اخوا
د لوګر ولایت خوخه له ولسوالۍ څخه د ورستو سیلابونو لامل به ځای شوی خلک غوښتنه کوي چې د جمیل را رسیدو مخکې د دوی لپاره اساسي سرپناوي جوړ شي. سیلاب ځپلې چې اوس محله خیمو څخه په یو جوړ شوی کم کې اوسیږي وای لوګر کې هوا په سړېدو ده او د ژوندانه ستونزې د هر ورځې په تیرې دو سره مخ په ډېرې دو دي.
د لوګر په خوخی ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله بي ځای شوی خلک وایي چې اوس په دې ولسوالۍ کې هوا سړه شوی او په خیمو کې ژوند کول ستونزمن شوی دی. د سیلاب ځپلو د کمپ اوسیدونکو محمد نذیر آزادۍ رادیو ته وویل ژمی کې دلته د کار امکانات نوي ځکه واوري کیږي.
موږ نړیوالې موسسې دي که کورنۍ موسسې دي که دولت ټول نه دا خواهش کوو چې موږ د مخکې لزمي را رسیدو نه غم وخوړل سي. که چیرته د زمي په رسیدو باندې د بیا موږ غم خړل کیږي یا موږ سرمنډه ترړه کی هغه بیا موږ ته جای نه نیست. دولت سے دا بڑا دا مزک لري موږ ته د مزک توزیع کی او نړیوالو ماسونه دا غوښتنه کوي چې موږ ته دوی فورن کورونه به شروع کی او موږ ته د آبادی وکړي.
د لوګر اوسیدونکو نعمت ګل هم ورته خبره کوي او وایي دا سیمه سخت باد لري او دوی اوس هم لساړه گزاره نشي کولای.
زموږ وس په یخو باد نه سوکړای زمې چې دلته راسي یا خطوب دی باندې نشي ګرځېدلای ځکه دا وطن یخ ته باد لري واوري باد لري دې کې خیمه خو گزاره نه کی دی. خدای دشت دی به موږ ته راکی کورونه موږ ته به ماشي جوړی کی مالدار خلک دي.
د سرابزپلو د کیمپ یو بل اوسیدونکو نظر محمد خپل ستونزې داسې بیانوي.
په دې خیمه کې ځوان نه کیږي زما راغی دا اوس پیلن زر په زر د موږ غم نه خوري موږ دا خلک دومره نه لري تکرا د خوګي تولان دا خیمه کې د یان نن سبا له می اس شل شپه بعد دا کې ځوان نه کیږي بریک.
په ورته وخت کې د لوګر سیمه ایز چارواکي د دغه بې ځای شوی خلکو ستونزې منی او وایي چې ډیر ژر به د ولایت مقام لوري د سرابزپلو ستونزې لوړ پوړو چارواکو ته وړاندې شي. په لوګر کې طبیعي پیښو ته د رسیدنې د چارو ادارې مشر قاری سعد الله بدر وایي
د صرفنا په باره کې موږ دغه موضوع له کمیټې سره شریکه کړې چې کمیټې پر اساس کې والی صاحب قرار لري نو هغوی دا وعده کړې ده چې موږ به دوی ته انشاءالله صرفنا جوړو ځکه چې نظام یې را روان ده او هوا یخیږي نو د دې په مورد دوی باید یو خوندي ځای ته انتقال سي او یا کورونه ورته جوړ سي. نو انشاءالله دا موضوع به د ریاست الوزرا سره شریکېږي او له دې نه وروسته چې هغوی کوم تصمیم لري هغه به دلته عمل کیږي.
یاد دی وی دروان زګیدس کال د اگست 28مه د لوګر د خروار ولسوالۍ په دی بالا میانده دی پایان او ابتخ کې خلکو ته د سختو سیلابونو له کبله درانه ځاني او مالی زیانونه واوریدل. د سرچینو د معلوماتو لمخې په یادو سیلابونو کې 500 کسانو ته مرجوب لوخته او شاوخوا 3000 کورونه قسمی او ډیرې په بشپړ ډول ویجاړ شول.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي رادیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلای سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 00422211245. شمیره بیا وایم 00422211245.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکي د ډاکټرانو له شفري نسخو شکایت کوي او وایي په دې نسخو یوازې د هغو درملتونونو کارکوونکي پوهیږي چې ډاکټران دوی ورولیږي. دوی وایي ډاکټران ځکه دا کار کوي چې له درملتونونو سره په ګټه کې شریک دي او په دې خاطر په ګرانه بیه درمل پرې امپلورل کیږي. د طالبانو حکومت د عام روغتیا وزارت په دې وروستیو کې د درملنې په برخه کې د نسخو د لیکلو لپاره ډاکترانو ته ځانګړي اصول ټاکلي او د ډاکترانو لخوا د درملتونونو ته د شفري نسخو لیکلي غیر قانوني بلل دي.
د کابل ولایتونو یو شمیر اوسیدونکو شکایت کوي چې ډاکتران داسې شفري نسخې ورته لیکي چې له ځانګړو درملتونونو پرته یې د نورو درملتونونو کارکوونکي نشي لوستلی او دوی مجبور دي له هماغه درملتون څخه دوا واخلي چې ډاکټر ورمعرفي کړی وي او په شفري نسخه یې پوهیږي. د غزنی ولایت د اوسیدونکو په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
نوم مې عبیدالله د غزنی د اندړو ولسوالۍ. دلته غزنی ته راغلي یو مریضان هم را سره دي نو دا ډاکټر صاحب ته رالو چې نسخه واخیسته دوی خپل د لاندې دواخانه د دې تراول یغلو د دواخانه کسمو کاتو قیمت ډیر جګو وسمنو وسو دواخانه تولاړم د نخصه باندې څوکم نه پیږي چاته ورخره کوم غ خپل بیر ته ادرس راکسل چاته د نخصه درکړه هغه درته وایي چې تورس دغه مربوطه دواخانه تورس لغو جای تر لاسک.
نمې جمعدین ده او دی واغز ولسوالی یم مخکل د ډاکټر صاحب تر اغله و ډاکټر صاحب مخته نخصه تراک نو بیا مینات باندې ډیر پیسې ولګید ولسوالۍ ته لاړ پیسې نه ورس نو حالت د وخانه وګرځول د نقصې بلته څوک نه پیپید نو بیرته را لمه کرایه ولګید او دلته بیرته مجبور یم د وخانه ته رانم کوم د وخانه سیدی په مینخانه پوری مربوط.
د کابل اوسیدونکو جلیل وای ډاکټران ځکه شفري نسخې لیکي او ناروغان یې په وازانې ځنګړو درملتونونو ته معرفي کوي چې دوی ورسره شریک وي او په دې درملتونونو کې بیا په ګرانه بیه درمل پلورل کیږي. نو موړای په دې اړه خپل کې سره تکوي
د شفخانه گرفتم ډاکټر نسخه دات بعد نسخه را
روختون ته ورغلم له نسخې خستو وروسته کله چې د ډاکټر لخوا معرفي شوی درملتون ته ورغلم هلته د درملو بیه 1200 افغانۍ راټویله. هلته چې هغه درمل می په بل درملتون کې په 300 افغانۍ وخصتل یعنی دوی څو برابر قیمته دوا خرڅوي. اکثره درملتونونه دا نسخه نشي لوستلی ځکه په سختو شفرونو لیکل کیږي. ځینې تشخیص کولای شي خو ډیر دا کار نشي کولای. زما په نظر دا د خلکو په حق یو ظلم او خیانت دی، ځکه خلک اوس له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي او دا یو ناوړه استفاده ده چې ډاکټرانی کوي.
د دې ترڅنګ دا نیوکه هم شته چې ډاکټران له ځانګړو کمپنیو سره د تړون له مخې یوازې د هماغې کمپنۍ درمل تجویز کوي چې په یو ځانګړي درملتون کې پیدا کیږي. خو د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت وایي د دې ستونزې د حل لپاره یو لړ ځانګړي اصول ټاکلي دي چې باید ټول ډاکټران یې عملي کړي. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي راډیو ته وویل چې د شفري نسخو لیکل یو دود ګرځېدلی وو او د دې دود د ختمولو لپاره یې پریکړه کړې ده چې نور شفري نسخې لیکل غیر قانوني کار دی.
یو دود داسې جوړ شوی و مخکې چې هغه بل درملتون والا پیبان نه پوهېږي، د هغوی مشخصه درملتون والا پیبان نه پوهېږي. نو په همدې اساس باندې د عامه روغتیا وزارت رهبرۍ دا مناسبه وګڼله چې د دې لپاره چې د ولس ستونزې حل شي، ولس هغه کومه غوښتنه چې لري هغې ته رسیدګي وشوي، نو دغه پریکړه شوې ده.
د عامه روغتیا وزارت لخوا ډاکترانو ته د نسخې د لیکلو په برخه کې ویل شوي چې باید په نسخه کې د ناروغ بشپړه پیژندنه، د ناروغۍ نښې، توصیه شوي معاینات او نتیجه، او د ناروغ تشخیص یا هم احتمالي تشخیص په بشپړ ډول ولیکل شي. د طالبانو د عامه روغتیا وزارت وایي د دې پریکړې د تطبیق لپاره به د دې وزارت د روغتیايي قوانینو د تطبیق او ارزونې ریاست په کابل او ولایتونو کې بشپړه څارنه کوي او له سرغړونکو سره به جدي چلند وکړي. د طالبانو حکومت داسې مهال دا پریکړه کوي چې تر دې مخکې هم د افغانستان په روغتیايي سکتور کې د ګڼو ستونزو یادونه شوې چې له امله یې ناروغان مجبوریږي ګاونډیو او د سیمې نورو هیوادونو ته د درملنې لپاره لاړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9400 ولزره 900 او 15000 نوي مندل شي.
د ازادي رادیو خبری مجله ورې په څو شیبو کې زموږ د نن ورځې بل ورستۍ خبری مجله پیلي. خو تر هغه مخکې به د ازادي رادیو د یو شمیر اوریدونکو نظرونه واورو چې د ازادي رادیو د په واتس اپ شمیره کې راته ثبت کړی دي.
السلام علیکم، زه عبد الله د کندهار ولایت سمې تماس نیولې دي. د افغانستان د اسلامي امارات سمې د غوښتنه ده چې دغه ډاکټران په افغانستان کې شپ نقصې ورکی چې ډاکټر او دې سره په هیږي. موږ یو نقصا پرنو ډاکټر ته ورغلی وو، هغه داسې نقصان نشته کړه بغیر هغه د وخانی والا بل نه پېدی.
د اسلامي امارات په دغه اقدام چې دوی د ډاکټرانو د نقصو په باره کې وک یاره قدر تو ما چې زه تقریبا 15 کسه پامیلیم، اتلس و 2000 نقصې به وي. خو دا 2000 اتلس و نقصو کې تاسې یقین وکړئ چې هر هغه نقصه چې ډاکټر براکړه د ده لاندې به دوخانه وه، د هغې دوخانې نه به په څنګ کې دوخانه کې هم نه پیدا کېده. دا که په ننګرهار کې وي، که په کابل کې وي، که په پکتیا کې.
د امریکا د کانګرس سمې هله ورزو ده چې په افغانستان کې عددی پاتې خلکو د پاره چې د ژر تر ژره خپل اقدام وکړي. هغه او یازره کسان چې دی وایي چې موږ په افغانستان کې نوم لیکنه کړې ده، د هغو ژر تر ژره چې خپل کام وکړي. د زموږ په دې او یازره کسانو کې چې هلته په امریکا کې په دغه کې نوم لیکنه شوې ده، په هغه کې هم شامل یم.
السلام علیکم، زه اسرائیل افغان د هلمند ولایت ګرمسیر ولسوالۍ څخه دا پیغام پرېږدم. وروره، دا د ګرمسیر سړکان داسې خراب دي، د سکانډو کپر دي. والله خپل مری سړی تر یا کلینیکه تر شپخانې پورې سم سړی نه سي رسول. 2 کیلومتر سړک په ګرد ولسوالۍ کې نه دی جوړ شوی. دا رقم بیا کار سړکان دي چې داسې ختم دي. سړی دغه روغ سړی نصیب باندې تللی. وسایل خلاصه که د طالبانو د مشرتابه سره دا هیله ده چې د ګرمسیل سړکان ته یو پام فکر وکړي.
تاسو هم کولی شئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00 400 22 11 42 201.